د ازادي رادیو ورو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. د ازادي رادیو په دې لمړۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې څلورشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي. خو مخکې دې چې راپورونه ته ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. د برېتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د چارواکي د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښې لپاره نن اعتراضي غونډه کوي. د غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه الف څنګه یوړل شو ده. اسلام آباد سیف سیټي چې دیو ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کیږي نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا سمه ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دوربابا ولسوالۍ کې د هغې پولیسو کارډ هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسله والو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تیرونه افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوی دي. په روان میلادي کال کې د افغانانو لوی شمېره چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. ایران ته اکثر افغان کډوال د کار لپاره ځي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سږ کال په 10000 کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې حکومت د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د یوې ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل زه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې 3 کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ټرمپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې لپاره انتخاب وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړي دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د بریتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبرلاند ته وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به په راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د برېکزیت په نوم پر دغې موافقې د بریتانیا پارلمان په ډسمبر کې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر لچک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراک خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژي په برخه کې د روسیې له همکاري لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاټ ول دی. د امریکا د انرژي وزیر همدارز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژي لکه سکتور د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخواني مشر په دې هیواد کې سیاسي د دوی په هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو مسدونیا د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان دفتر تایید کړه چې نیکولا ګروفسکي چې له 2006 تر 2014 د مسدونیا صدر اعظم په بوداپست کې دی او د امنیتي ستونزو له امله یې د پناه غوښتنه کړې ده. یوه ورځ وروسته تر دې چې د مسدونیا حکومت د ګروفسکي د نیولو امر وکړ، د هنګري ته ولاړ. ګروفسکي له واکه د استفادې په تور په 2 کاله بند محکوم شوی دی. د مسدونیا صدر اعظم زوران زایف له هنګري غوښتي دي چې ګروفسکي ور وسپاري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخله شوي؟
پزار ډیره مسایده ده، فوق العاده مسایده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي.
هر موضوع چې هغه لري د مذاکرات میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل لیشمهال ده، که هغه د قانون اساسي د تعدیل موضوعات ده، هر موضوع.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یوه کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه خپل راپور خپور کړی. قصدی رادیو اوری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. تاسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخله شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانونه په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربي اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګ شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبرې سره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازیو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاله مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شاید طالبان په کابل کې دا خبري مخته یوسي.
رستنی لیدنې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې پزار ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، او له ټولو خواو نه د جنگ د خدمتو لپاره آمادګۍ شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پکړی وو که وسی د دې احتمالات هم په قلاده زیات چې مذاکرات په کابل کې وسی.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الی سویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو، او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کې شي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دوی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی به تر سې شنبې په سیمه کې وي.
ځینې کتونکو وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې انعطاف راغلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي، البته کله چې د سولې خبرې د افغانستان له حکومت سره پیلېږي. عصمت څاروانې تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې طالبانو په یو اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي، او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم ده. سولې مذاکرات افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو تر منځ ژر تر ژره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل وېشمهال ده، قانون اساسی تعدیل موضوعات.
طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریځ کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریځ شاته شوه ده.
څو موارد سیستم متوجه شوم په خوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریس کې کاری. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا د کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په اړه، د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې د یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوي او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په دې کې تعدیلات راشي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار کولو او خدمات، اساسي خدمات کې ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات او یادونه هم سره ده د بخښه کې منطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیست د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبرې وکړې، او ټاکل شوې ده چې خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وژغی شي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه ژغی شي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي تر هغه ستونزه نشي حل کېدی چې افغانان په خپل منځ کې خبرې ونه کړي.
اوس موږ ته مهم ده چې هغوی آمادګي وخای دی مذاکرات حکومت سره. ما مشخص ندستم ویدی چوک سره خوالی مذاکرات بکنی. خب مونگی که حکومت مهم ده چی افغانان ده، افغانان باید تصمیم اونسی. ده تجربه مونگی که خیلی ده چی کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګۍ بل ډلې سره تصمیم نیولې ده په سابق وخت کې هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري و نابسامانی و ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو افغانانو ته لاس کې
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسایل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر که طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط جدي حکومت هم کولی شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشي کیدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي
ټولې خبراتورو لپاره مخکې هغه شرایط چې د ټولې خبراتورو لپاره زمينه مساعده کی کچیر د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د ټولې خبراتورو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي چې یو پکې د بندیانو مسله ده دوی د مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي طبعا د ټولې خبراتورو کې اجرایی ضمانت ډېر مهم دی مثلا ک د طالبانو توقع ده چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي په افغانستان کې ژوند کوي دوی باید حقوق باید تضمین شي یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي دوی باید توقیف نه شي که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پایل د یو شرط په توګه خو دا به اجرایی ضمانت هم غواړي په مقابل کې وسوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کیږي لکه اوربند مثلا پاین وخت چې جنگ رواني او خبرترین رواني دا ډیره معنا نه لري اما که خبره دا ده چې یو څه شرایط د غول خونه ژوند سوي دي او سره باندې سي خو اجرایی ضمانتونه ځکه باید وي مثلا کچې د بندیان خوشی کیږي هغه بندیان بیرته باید د دولت په صد باندې وسته راپورته نه کیږي
له بل خوا طالبانو د ملګرو ملتو سترو قدرتونو د اسلامي کانفرنس د غړیو او نور هیوادونو له لوري د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده
چی خواهش دو چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتلی که اومدن کل تنظیمای زور است جبید
به حضور ده گاونده هیواد پاکستان و گوره چمودم
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې کوو په افغانستان کې سهار وبجې او تلس دقیقې دي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې وار دی ملالای بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب اړولي لوستې دي
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې له طالبانو د ایران لاټر ته کتلې دي د خبرونه په وینا د لاټر لدی سره چې محدود دي خو اصلا ل امریکا د ایران غچ ګڼل کیږي ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې په هرات او فرا ولایت کې چې له ایران سره پوله لري ورستوي نشته د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسی جوړونکو اندیشمن کړي دي خو مقاله وايي ایران پر دغه اندیشنو سربېره د طالبانو ملاتړ کړي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف ته زیان ورسوي په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونه تویلې چې له طالبانو د ایران لاټړ دغه هیواد لپاره غیزمنه لار ده چې د 2015 کال د اټومي موافقه څخه د وټل په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقه ووته د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربېره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاریو سازمان غونډو کې د افغانستان په سولې کې د برخه لرونکو په توګه ګډون وکړي خبرونه د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي پر اټلونکو میاشتو کې نور هم ترنګلې سي او افغانستان د واشنگټن او تهران ترمنځ د تقابل یو نقطه وګرځي ملټری ټایمز ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده ولسکاله ورسته ډیر افغانان د نه ختمې دون کې جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه لخپل افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل، خو ولس کال وروسته چې امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاسه ورکړي او تر 900 میلیارد ډالر زیات یې له نظامي عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړي دي. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هر څه ډیره نتیجه نه ده ورکړې او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هر څه یې له مخکې پلان کړی وو. ملټري ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر دوره اچوي او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کېږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې په خپله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو تیره میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. د ویلي چې ولس کاله وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بېوزلې، لږ لوستې او تر ټولو ډېر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله یادونه کوي چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې په 2014 کال کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، خو طالبانو شاوخوا هره ورځ پر سیمه ییزو پوستو او پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی.
اسدی رادیو اوري د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ د پرون د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا ول منزل شو. په دې مناسبت جوړ شوې غونډه ته ویناوال وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو ترمنځ د جنگونو او بی اتفاقۍ او لامل د اسلام اصولو ته نه پاملرنه ده. د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې لمانځل کیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان دینی عالمان وای په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د روانو جنگونو، ورورژنو، بی اتفاقیو، ناخوالو او داسې نورو ستونزو لامل د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته نه پاملرنه ده. افغان دینی عالمانو دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې په مناسبت په یوې دینی ناسته کې وکړې. د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار احمد نور واقف وویل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان د خپل فکر او منطق له لارې کولی شي چې هر ډول ستونزې ته د حل سوله ییزه لاره ومومي، خو له بده مرغه په نړۍ او په تېره اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو ترمنځ روانې ستونزې او جنګونه ښیي چې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپارښتنو او اخلاقو ته درناوی نه کیږي.
اسلامی سیمه نن د ظلم او ورورژنې په اور کې سوځيږي. له منځنی ختیځ نه نیولې بیا تر منځنی آسیا، له سوریې نه نیولې تر چین او له فلسطین نه نیولې تر افغانستانه پورې کور ورانونکي جنگونه د ټولو انسانانو په تیره د مسلمانانو لپاره د غم په سیمه اوښتې دي. له دې امله موږ له بل هر وخت نه زیات اړیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت په لیکلو چې پر دغو ستونزو بریالي شو.
د اسلام ستر پیغمبر په 1591 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزیږید چې په ټولنه کې ظلم، تعصب، ورورژنه، له ښځو سره تاوتریخوالی، بد اخلاقي، د انسان سپکاوي او داسې نورې ناخوالې تر حده اوښتې وې. خو د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وتوانید چې په پوره بصیرت سره د دغو ناخوالو پر ضد مبارزه وکړي او مظلوم خلک له دغو ستونزو وژغوري. بل دینی عالم او د هرات ولایت د حج او اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی وویل د اسلام په مقدس دین کې د انسانانو ترمنځ هر ډول تعصب ناروا دی او د اسلام ستر پیغمبر پر وړاندې مبارزه کړې ده.
ندای پښتون بودن، تاجک بودن، ازبک بودن،
د پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، عرب او نورو په نوم غږ پورته کول ټول د جاهلیت غږونه دي او په اسلامي ټولنه کې باید لمنځه لاړ شي.
د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې نمانځل کیږي. په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړه غونډه په افغانستان او ټوله نړۍ کې د جګړو د پای ته رسیدو په دعاګانو پای ته ورسېده. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون پرون په خپل خبره کړی راپور کې څرګند کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوی او د راتلونکو احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شاید د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره د میلیارډونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیه او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یو ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 23 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالو تکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولې شي لريال وځي او پرادار کې هم ناراضي، همدارس د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې همدارس ویل شوی دی چې متحده ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکو